سلامونه ستړي مشي تاسو زموږه لاسه ته رادیو ناوړه د خبري خبرونه په خبرونو پیلو په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت ځای چارواکي وایي د یوې کورنۍ د ټولو غړو د قتل عاملان نیولې دي. د سرورود ولسوالۍ په سلطانپور سیمه کې تېره سې شنبې ناپېژاندو وسلوالو د یوې کورنۍ شپږ په ډزو او چړو ووژل چې وژل شوو کې یو سپین ګیری یوه میرمن او څلور ماشومان شامل دي. د ننګرهار ولایت یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې نیول شوي درې تورن کسان د وژل شوې میرمن نږدې خپلوان دي. سرچینې په باور دغه نیول شوي کسان له وژل شوي کورنۍ سره د دښمنۍ او مخالفتونو سابقه لري. د کټوازی ګروپ په نوم یو خصوصي شرکت چمتو شوی چې کابل ته د پنچیر سیند د اوبو د انتقال لپاره پروژې پانګونه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پلازمینه کابل کې د اوبو کموالی له وړاندې احساس دی او د مرسي کورپس په نوم یوې موسسې سږکال خبرداری ورکړی چې دا ښار ممکن تر 2030 کال پورې بشپړ وچی. د دغه شرکت مسؤولانو نن پنجشنبې د طالبانو د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر سره د لیدو لپاره مهال ویلي تر 2 اونۍ پورې به د پروژې ډیزاین او سروې بشپړ کړي. پخوا د طالبانو د اوبو او انرژۍ وزارت چارواکو ویلي وو چې د دغې پروژې عملي کار 3 کاله وخت نیسي او په مټې د کابل ښار شاوخوا 2 میلیونه اوسیدونکو ته د څښاک اوبه برابرېږي. ایران نن پنجشنبې یو کس په محضر کې اعدام کړی دی. د ایران قضایي قوې پورې اړونده میزان خبرې ژانس ویلي چې اعدام شوی کس د 3 کسانو د وژنې عامل و چې په ګلستان ولایت کې د پېښ شوي جرم په ځای کې په دار وځړول شو. د دغه کس د هویت په اړه ویل شوي نه دي. دا په روانه اونۍ کې دویم علني اعدام دی چې په ایران کې ترسره کیږي. د ایران د بشري حقونو سازمان وایي دا د روان میلادي کال له پایله 1 علني اعدام دی چې ترسره کیږي. دغه سازمان د ډول اعدامونه نړیوالو بشري حقونو ته بیتنهی بللی او له نړیوالې ټولنې غوښتنې دي چې د ډول پیښو ته جدي غبرګون وښيي. د غزې اوسیدونکو ویلي چې اسرائیلي پوځیانو تېره شپه د غزې ښار او شاوخوا سیمې بمبار کړي. دا بریدونه داسې مهال کېږي چې اسرائیلو پرون چهارشنبې د حماس د سنګرونو د له منځه وړلو په خاطر غزه کې د پراخو عملیاتو د پیل اعلان وکړ. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرۍ ډلې په توګه پېژندل کېږي. د دغه عملیاتو له مخې به چتر هیئت د کابینې تایید کړي د اسرائیلو 6000 ذخیره سرتیري جګړې ته د تګ اجازه ترلاسه کړي چې ورسره د بشري ناورین د بدترکېدو ویره شته. د اسرائیلو دغه عملیاتو نړیوال غبرګونونه او کورني مخالفتونه پارول دي. او ایران له اسرائیلو سره تر 12 ورځنۍ جګړې وروسته نن پنجشنبې د لومړي ځل لپاره پوځي مانورې پیل کړي. د ایران دولتي ټلویزیون ویلي چې سمندري ځواکونه په عمان خلیج او د هند په اوقیانوس کې خپل توغندي ازمایلي. ایشوټ پریس خبری اژانس وایي ایرانی چارواکي داسې مهال د خپل پوځي قدرت مانورې کوي چې د اسرائیلو په بریدونو کې د هوایي دفاع او اټومي تاسیسات زیانمن شول. ایران شاوخوا 8000 سمندري ځواک لري خو په تېره جون میاشت کې له اسرائیلو سره د بریدونو پر مهال په ظاهره له هر ډول لوی حملې ډډه وکړه. دغه ځواکونه په بندر عباس، عمان خلیج، د هند په اوقیانوس او سره سمندرګي کې ګزمې کوي. خبرونه مو اوریدل له وړاندې سره د مطالبه اوریدل شي. د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله اخونزاده د افغان نجونو او ښځو د زده کړو په اړه تازه فرمان ورکړی. په دې فرمان کې راغلی دی چې نجونې نور نشي کولی مدرسو ته لاړ شي.
مدرسه بندې کړي دي وایي چې نور نه فعالېږي. خلکو سرسدا وتلې ده چې دا خو که تاسو مکتبونه وي نه چې په مکتبو کې دا نور درسونه دي، مګم دلته خو دیني مدرسه ده.
دا چې ولې اوس په دیني مدرسو کې افغان نجونې هم زده کړو ته نه پرېښودل کېږي وړاندې به یې په اړه درته تفصیل ولرو. ګاونډي پاکستان ته به هم ورشو چې په پلازمېنه اسلام آباد کې لسګونه افغاني کډوالې کورنۍ له خپلو کورونو تر ایستل کېدو وروسته په پارکونو کې ژوند کوي. دا چې د دوی ژوند څنګه دی او همدارنګه ویزې ولې نه تمدیدېږي وړاندې به یې په راپور کې درته جزئیات ولرو. خو سبا هم ورشو چې هلته د کرکټ لیگ پیل شوی دی. هغه لوبغاړي چې تجربه لري وایي
کوم نوې ځوانان راغلي د دې لپاره د ښه اپورچونټي ده چې موږ د دې سره په ویلیان شیر کو، خپل ایکسپیرینس ورسره شیر کو.
د دې سربېره نور مطالبه هم شته. ملتیا مو غواړم
دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشه زفری د سیالم په تخنیکی چارو کې را سره قادر جلال افتي د افغانستان د شمیر ولایتونو د دینی مدرسو خزینه زده کوونکي او استادان وایي چې په دې وروستیو کې طالبان وی مدرسې بندې ځینې محدودې او ځینو ته یې د بندېدو خبرداری ورکړی د څرګندونې داسې مهال دی چې تازه یو شمېر رسنیو راپورونه ورکړي چې د طالبانو مشر مولا هیبت الله په دینی مدرسو کې هم د نجونو پر زده کړو د بندیز لګولو امر کړی که څه هم د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان ته صدر راډیو ته وویل چې تر اوسه په دې اړه ورته کوم مکتوب یا بل څه نه دی رسېدلی خو له کندهاره ځینو خبري سرچینو د موضوع ازادي راډیو ته تایید کړه په دې اړه نور تفصیل د فیروزی عزیزی په دې راپور کې اورو
په دینی مدرسو کې د خزو او انجونو پر زده کړو د طالبانو د مشر مولا هیبت الله خونزاده د بندیز په اړه د راپورونو لخبریدو سره هم مهاله د پلازمینې کابل او ځینو ولایتونو د دینی مدرسو خزینه زده کوونکي د دغو زده کوونکو کورنۍ او استادان وایي چې په دې وروستیو کې طالبانو یې مدرسې بندې ځینې محدودې او ځینو ته یې د بندېدو خبرداري ورکړي دي د کابل ښار د تایمني سیمې یوې اوسیدونکې او د دینی مدرسو د خزینه زده کوونکو د کورنۍ یوې غړې چې نه یې غوښتل موضوع د حساسیت لامل اینوم پر راپور کې خبر سی ازادي رادیو ته په دی اړه وویل
مدرسې باندې کړي دی وای چې نور نه فعالېږي نو د خلکو سره ساده وتلې ده چې دا خو کته څو مکتبونه وي نه چې په مکتبو کې دا نور درسونه دي مګم دلته خو دیني مدرسه ده چې مستونزه او په دې کې چې مګم لا تر اوسه حکومت هیڅ خپل غږ نه دی اېستلی صرف مدرسې باندې کړي دي او کوم جواب خلکو ته نه دی ورکړی خلک دې ته حیران دي درې نه ځواب غواړي چې اوس یو دیني مدرسه بندول خو په دیني مدرسه کې قرآن کریم دوی وایي علوم دیني مضامین دوی وایي دوی څه غواړي نه د دین لاره کې پرېږدي نه د مکتبو کې پرېږدي مګم لا تر اوسه هېڅ چا ته دوی هېڅ ځواب نه دی ورکړی سکوت یې کړی دي سره فقط صرف دغومره چې مدرسې باید بندې
د کابل ښار د ومې ناحیې اړوند مدرسې یوې زده کوونکي هم چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي ازادي رادیو ته وویل
راست است البته معمولا 70 درصد درس ها درس های مدرسه می باشه 30 درصد دیگه مکتب است
دلته په مدرسه کې مو اویا سلنه درسونه دینی وو او پاتې 10 سلنه یې د مکتب عصري درسونه وو خو له بده مرغه اوسی ویلی چې د دې نور نوی
خدا موضوع ایواز پلازمینه کابل کې نه بلکې ځینو ولایتونو کې هم مدرسه وی او دا کېږي چې تازه په دینی مدرسو کې د خزو د محدودولو ټینګار کېږي په ننګرهار ولایت کې د وی مدرسې استاد چنه غوختل راپور کې نوم خبر سي ازادي رادیو ته وویل
روداتو کې زده شاهد ما چې روداتو کې د مدارس رودات ورساله اړوان زیاتره مدارس څلولې مدارس هغه بند کړل او کوم شین چې مخکې مدارس کې لوستل کېده یو څه اندازه شین لکه مثال ریاضي به لوستل کېده د لپاره پښتو مزامین لوستل کېده هغه محدود کړی دي هغه زیاتره دغه چې دی دینی بخش ته ورکړی دی هغه لکه محدود کړی دي لکه کوم مثال چې دی پنګرار کې د المحسنات د نجونو مدرسه ده
دا په داسې حال کې ده چې تازه بیلابیلو رسنیو راپورونه ورکړي چې د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده په دینی مدرسو کې د خزو وینجونو پر دینی زده کړو د بندیز امر کړی دی د راپورونو کې د طالبانو د حکومت د ځینو سرچینو له قوله راغلي چې دا پریکړه د طالبانو د کابینې د وروستۍ ناستې په ترڅ کې په کندهار کې شوې او د دوی د حکومت د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو ته لارښوونه شوې چې د نجونو دینی مدرسو ته د نویو زده کوونکو نوملیکنه ورو ورو بند کړي راپورونه زیاتوي چې مولا هیبت الله د دې پریکړې دلیل خپله اندېښنه ښودلې چې په ټکو یې په دینی مدرسو کې د نویو علومو لکه ریاضیاتو طبیعي علومو او ژبو تدریس کېږي او دینی مدارس لخپل اصلي ماهیت اړولې دي د کندهار ولایت ځینو بخبرو خبري سرچینو ازادي رادیو سره خبرو کې دغه موضوع تایید کړه او ویل چې دا بندیز رښتیا دی ځینې مدرسې په خوا بندي سوي ځینو ته د بندېدو ویل سوي او ځینې مقاومت کوي دلایل ورته وایي خو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه ازادي رادیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې ورته په دې اړه تر اوسه هیڅ رسمي مکتوب یا کوم بل څه نه دی رسیدلی دغه راز د دوی د حکومت د ویان مرستیال الحمدلله فطرت له ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه بې خبري وښوده د طالبانو حکومت د مشر لخوا آن د نجونو پر دیني زده کړو د بندیز د امر راپورونه او اداوې داسې مهال خبرېږي چې د دوی حکومت په تیرو څلورو کلونو کې په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو پورته نیولې تر پوهنتون او طبي انسټیټیوټونو کې هم نجونې له زده کړو راګرځولې دي طالبانو نه یوازې دا چې د دې محدودیتونو اړوند د نړیوالې ټولنې او افغانانو غبرګونونو او غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی بلکې پر ښځو او نجونو ورځ بلې ته دا محدودیتونه لا زیاتوي
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
للوبخالو
لا نړی
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسو مخه له ازادۍ رادیو نوري د پاکستان پلازمین اسلام آباد کې لزګونه افغان کډوال کورنۍ ل خپل کورونو تر استل کې دروسته د تخار د جیش پک سیمې په پارک کې اوسېږي. یو شمېر دغه کورنۍ وایي چې د دوی د کورونو مالکانو د پاکستان د حکومت د فشارونو له امله دوی ل خپل کورونی استلی او اوس په ډېر بد حالت کې او له هیڅ ډول اسانتیا او پرته په دغه پارک شپې ورځې تیروي. دوی د هم وایي چې هر شپه د استلو له خطر سره مخ دي. مور تفصیل د فیروزه عزیزی په دې راپور کې.
ما متاسفانه الان در پارک هستیم و هیچ نمیخوام کجا
برم. رقیه رضایی د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې یو افغان کډوال ده چې له خپل زوی سره یوځای له هغو سلګونو کورنیو سره یوځای سوي چې له کوره تر ایستلو وروسته یې د دغه ښار د جیشپک سیمې یو پارک ته یې پناه وړې ده. نوموړی وایي چې د کور مالک یې له کوره ایستلې او اوس له سرپناه پرته په ډېر سخت وضعیت کې په دې پارک کې په یوه خیمه کې اوسیږي. میرمن رضایی چې څلور کاله وړاندې پاکستان ته تللې او تر نن ورځې یې په اسلام آباد کې په اوکرایي کور کې ژوند کاوه د پنجشنبې په ورځ د اګست په 21مه یې ازادي راډیو ته وویل.
د پاکستان حکومت د کورونو مالکانو ته ویلي چې افغانانو ته په خپلو کورونو کې د اوسېدو اجازه مه ورکوئ. دوی موږ له خپلو کورونو راوویستلو او اوس موږ اړ یو چې پارکونو کې په بې برخلیک حالت کې ژوند وکړو او هره شیبه د ډیپورټ کېدو له خطر سره مخ یو او زموږ شاوخوا تر ډېره پولیس دي.
دیبا فرحمن دی وبل افغانه کډواله ده چې خپل ماشومانو سره یې په یاد پارک خیمه وهلې. هم ورته شکایت کوي.
مدت دو سال است که در پاکستان هستم. کیسی که در یونسیار دارم تو هنوز اصلا پروسس نشده. شاورم دو کالا کیږي چې په پاکستان کیم او هغه کیس چې په یونسیار کې لرم هیڅ پروسس شوی نه دی. مېرمې پولیسو ډیپورت کړی. البته ادریس او کورنۍ شپې د سختو بارانونو لاندې او ورځې تر سوځون کې لمر لاندې تیرو. دلته ښځې او ماشومان تر ټولو ډېر زیان ګالي دي. په خو عمر لرونکي نارینه او ښځې هم شته.
دغه کورنۍ چې د پاکستان د اسلام آباد ښار د جیشپک سیمې د نهم سړک یو پارک ته پناه وړي وایي چې د څښاک له پاکو اوبو خوړو او روغتیایي اسانتیاو پرته خپلې ورځې شپې تیروي او په ډېرو سختو شرایطو کې ژوند کوي. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د حقونو یو مدافع احمد ضیا فیض ازادي راډیو ته وویل چې دوی د جولای له 28مې راهیسې د دغو کډوالو د حقونو د دفاع او د دوی د ستونزو د هواري په هدف اعتراضونه کوي او اوس له دغو 300 کورنیو سره چې ټولې له بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګریوان دي د دوی ستونزو ته د رسیدنې غوښتنه کوي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ UNHCR ویان قیصر افریدی د دغو افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره د دوی د اقداماتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا ځینې چارواکي وایي چې په دغه هیواد کې د UNHCR دفتر هڅه کوي چې د پاکستان له حکومت سره د دغو افغان کډوالو ستونزې حل کړي. د دې شورا مشر میوان علمی افغان ازادي راډیو ته وویل
UNHCR کوشش کوي ترڅو چې د پاکستان دولت سره په توافق ورسیږي ترڅو چې هغه مهاجرین چې له 2021 کال نه بعد راغلي دي او ثبت او راجستر UNHCR سوي دي له ډیپورټ کېدونه خلاص شي. کوششونه روان دي ان شاء الله تعالی چې مثبته نتیجه به ترې نوښتل شي.
ډیرای هغه کډوال چې پاکستان ته له 2021 میلادي کال وروسته تللي پخوانی امنیتي ځواکونه مدني فعالان د ښځو او بشري حقوقو فعالان خبريالان او هنرمندان دي چې د دوی په خبره د امنیتي ګواښونو اقتصادي ستونزو تعلیمي ستونزو او په اروپایي هیوادونو او امریکا ته د دوی د کډوالۍ دوسیو د بهیر مختوړلو لپاره دغه هیواد ته تللي او د نیولو او افغانستان ته د بیرته استولو په اړه اندیښمن دي. کابو دوه میاشتې کېږي چې د پاکستان حکومت د دغو کډوالو د ویزو موده نه ده تمدید کړې او دا مهال ډیری په پاکستان کې له قانوني اسنادو پرته شپې ورځې تیروي او هره شیبه د نیولو او ایستلو له خطر سره مخ دي. پاکستان په 2023 کال کې له دغه هیواد د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې خو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي تمه ده چې په راتلونکو میاشتو کې له یاد هیواد د افغان کډوالو د بیرته ستنېدونکو شمېر زیات شي. دغه دفتر د جولای په 28مه په یوه خبر پاڼه کې ویلي و چې د روان کال له پیله د جولای تر 19مې نیټې پورې 3,40,000 افغانان له پاکستان افغانستان تستان سویتی بلخوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر خبرداري ورکړی چې که د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو کړکېچان وضعیت په سمه توګه مدیریت نسی ممکن د داسې خطر لامل سي چې د سیمې ثبات له ګواښ سره مخ کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وړاندې د افغانستان اړوند نور مطالب هم درته لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د غزې اوسیدونکو ویلي چې اسرایلي پوځیانو تېره شپه د غزې ښار او شاوخوا سیمې بمبار کړې دي. دا بریدونه داسې مهال دی چې اسرایلو پرون چهارشنبه د حماس د سنګرونو د له منځه وړلو په خاطر غزه کې د پراخ عملیاتو د پیل اعلان کړی و. په دې اړه نور جزئیات مې همکار اسدالله الدین برابر کړي. الدین صاحب مهرباني.
او ډېر مننه فرید جانې. لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، پرون چهارشنبه د اسرائیل د پاوز ویان وویل چې دوی په غزه کې د خپلو پراخو عملیاتو لومړنۍ پړاو پیلوي، سره له دې چې په دغو پراخو عملیاتو باندې په کور دننه یعنی په اسرائیل کې دننه سیاستوالو او دغه راز د نړۍ په کچه د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو د اسرائیل پر دې طرح باندې نیوکه کړي. خو دوی پرون چهارشنبه خپل دغه عملیات پیل کړل او تیر شپه دغه بریدونه شوې دي د اسرائیل د غزې د شاوخوا اوسیدونکو لخوا ویل شوې چې ټول شپه د غزې اوسیدونکو په ویخه تیر کړی ده او د غزې د خار په ګډون په شاوخوا سیمو کې تیر شپه بمباری شوې ده. البته تر دې شپې پورې د تیر شپې د بمباریو لکبله د اوختو احتمالي زیانونو او مرګ ژوبلې راپورونه نه دي ورکړل شوي، خو څه چې څرګند دي هغه دا دي چې د اسرائیل پاوز تایید کړي چې دوی غزه یو ځل بیا تر خپل ولکې لاندې راوستلې ده. د غزه اوسیدونکو ویلي چې دوی د غزه په هیڅ ځای کې د مهال ځان خوندې نه احساسوي، سره له دې چې وړاندې تر دې داسې طرح و چې د غزه اوسیدونکو به د دغو عملیاتو لپاره مخکې د غزه جنوبي سیمې ته لیږدوي او هلته به دوی لپاره یو خوندې زون رامنځته کیږي. خو داسې ښکاري چې اکثره خلکو هلته تک تزر نه دی کړی، ځکه دوی ویلي چې د غزه په هیڅ ځای کې دوی خوندې احساس نه کوي. اسرائیل داسې مهال دغه عملیات پیلوي چې دوی د عدالت مخه هغه برمته شوی کسان چې حماس په 2023 کال کې غزې ته لزان سره یوړل 250 کسان، دوی وایي چې دغه 250 کسانو له ډلې لا هم شاوخوا 50 تنه په غزه کې دي، چې د دوی د معلوماتو لمخې په دې کې شلو تر 100 کسانو پورې ژوند دي او د نورو جسدونه هلته پاتې دي. په ظاهره د همدغه برمته شو کسانو د خلاصون لپاره او د حماس د لمنځولو لپاره اسرائیل دغه عملیات پیل کړی دي چې خبرګونونه هم لري. باید یادونه وکم چې حماس چې له اسرائیل سره یا له اسرائیلي ځواکونو سره جګړه کوي د امریکا او اروپا ټولنې لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي.
ډیره زیاته مننه کورمو ودان اسدالله الدین و چې د غزې د جګړې په اړه رستي جزئیات راکړل.
له خبرونو ور اخوا
په خوست کې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د دې ولایت د کرکټ په ملي لوبغاړي کې د افغانستان د 50 زونونو د لوبډلو په ګډون د لیست ای 50 ورځې لوبي پیل شوې دي. د لوبو په اول ورځ سپین غر او امو لوبډلو په خپل لوبو کې لوبي وکړي چې د شپږ منډو په توپیر د سپین غر لوبډلې په بریا پای ته ورسېده. ټاکل شوی و چې نن پنځشنبه د لوبو دویمه ورځنۍ سیالۍ د مسینک او بوس لوبډل ترمنځ ترسره شي. نور جزئیات د نجیب الله لوخیل په دې راپور کې اورو.
د اګست په شلمه په خوست کې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د لس ای 50 ورځې لوبو اتم پړاو پیل شو. په دې سیالۍ کې د افغانستان د زونونو په کچه 50 لوبډلو مسینک، سپینغر، بندي امیر، امو او بوس لوبډلو ګډون کړی دی. د لوبو په اول ورځ سپینغر او امو لوبډلو په خپلو کې سیالۍ وکړي چې یادې لوبې د یو شپېته منډو په توپیر د سپینغر لوبډلې په ګټه پای ته ورسېدې. د کرکټ کتونکو دا لوبې په دې ښه وبللې چې دواړه لوبډلې وتوانېدې سلیزي او نیمه سلیزي ترسره کړي. د سپینغر زون لپاره جاوید احمدزی، سهیل زرمتای او بهیرشاه محبوب په توپوهنه کې ښه وځلېدل. د امو لوبډلې لخوا هم ملک او سمیالله شینواري ښه توپوهنه وکړه، خو نور توپوهونکي ونه تولدل چې په دې هدف پسې ولاړ شي او بالاخره یې لوبه وبایلله. د چهارشنبې ورځې ناوخته د کرکټ بورډ وایي سید نسیم سادات د تیرو پړاوونو د لوبو سره د دې لوبو د توپیرونو په اړه مشهور راډیو ته وویل.
فکر کوم په لیسټه سیالي به لومړی ځل وی چې په خوست کې ترسره کیږي. لدې مخکې زرغون جام او فرست کلاس ترسره شوی. تفاوت په دام په دې کې هم دی چې په داسې میدان کې ترسره کیږي چې په هغه میدان کې د پخوا په پرتله اسانتیاوي زیاتې شوې دي. یو بل تفاوت دا دی چې په دې وروستیو کې تاسو ولیدل چې د ډومیسټیک په هر ایونت کې ډېر لوړ شمېر ځوانانو ته فرصتونه برابر شو، هغوی لوبیږي او څومره چې ترې هیلې دي هماغه سې هغه ځوانان ښه لوبیږي، هم ښه پرفارمنس هم کوي، که په توپ چونه کې، که توپ وهنه کې.
د اول ورځې په لوبو کې بهر شاه محبوب د خپل لوبډلې په ګټه تر سلو ډېرې منډې جوړې کړې. نوموړي وویل،
لکه څنګه چې ما مخ یادونه وکړله چې زه خپل دا ټول دینیز کرکټ د ملګرو ته ورکوم، دا کوم چې اوپنرانو خو د دې نه علاوه ما الحمدلله د الله په فضل سره ما ډېر کار کړی، او لکه څنګه چې موږ تاسو معلومات دي زموږ اساس د افغانستان کرکټ ورځ په ترقی روان دی، او ټول هغه لوبغاړي په دنیا کې ځلیږي د چا چې خسټ کرکټ او خوري سره لوبه کوي. نو د هغه مطابق دا یو کال کېږي لکه خپل خواري کوم، او ان شاء الله کوشش کوم چې آینده کې خېلو به تر سره کوم، مار وخم دا کوشش چې د سلو به تر سره کوم چې ټیم ته می ګټه ورسیږي، او پاګه الحمدلله دغه د اول ځل لیکه کامیاب شوم. پکې
سپین غار لوب ډېر ته د لوب په اول ورځ قیس احمد څلور مهمې وکټې واخیستې چې په نتیجه کې مقابل لوب ډلونه توانیده تر څو ځانونه هدف ته ورسوي.
او په نړیوال ډګر کې موږ چې لوبیږو همیشه د غړ غړ پلیران سره کینو، حتی په خپل کرکټ د افغانستان په کرکټ د افغانستان په پلیران ور سره غږیږو، دغه کوم مشورې کوم ایکسپیرینس موږ سره شیر کوي، نو ماغه ایکسپیرینس موږ یانګستر سره شیر کوو، کوم نوې ځوانان راغلي د دې لپاره د ښه اپورتونټی دا چې موږ د دې سره پویلین شیر کو، خپل ایکسپیرینس ور سره شیر کو، سپینران سپینران سره خپل ورایټیانی ورته خایو، او که بیټسمنانی بیټسمنان سینیئر بیټسمنان موږ سره یې خپل هغه بیټینګ ورته خایي، نو هغه
ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ بورډ دخوا په خوست کې د لیست اې د 15 ورځو سیالیو د لوبو په لړۍ کې به نن پنځشنبه د اګست 28مه مس عینک د بوست لوبډلې سره لوبي وکړي. د کرکټ بورډ استازو هیله وښوده چې د مس عینک لوبډلې د لوبو د لیدلو لپاره به د خوست د رحمت ولی مسرور لوبغالي ته په ډېر شمېر کې ننداره چان ورشي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم مستون صدري اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل بیا ذاتي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه جبه،
او که چیرې میډال او څنګه لای نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
پس از مخه کل آزادی رادیو نوری و ساز رادیو خبرونی تلری سات دوام لري کولای شي چې از مخ اپلیکیشن باندې د خبرونی پښوندې بنو او رزه تاسو وایم چې اپلیکیشن چیرته مندل شي از مخ ویب پانی تور شي پته آزادی رادیو ډاٹ کام ده، هلته از مخ اپلیکیشن شته هغه ډاونلوډ کړئ او په تلری سات توګه باندې از مخ شوندې خبرونی واوري. لدی سربېره تاسو کولای شي مخ پټول نیوز پاڼو کې هم در سره تعقیب کړئ، از مخ ویب پانی ته سر وخت کار کړئ چې پته آزادی رادیو ډاٹ کام ده، هلته از مخ بولولی. لدی سربیرا پا ټویټر، پا فیسبوک، انستاګرام، دا واتس اپ ګروپونو کې، او همدارنګه دا ټلګرام پا ګروپونو کې موږ تعقیبولای شي. سربیرا پر دې چې موږ مطالب لوستلای شي، هلته از موږ مطالب اوریدلای هم شي. اوریدونکو اوس هم ورزو د هغې طالب کیسه ورو چې لا مورچله تر دفتره رسیدلې دی. دا د هغه طالب کیسه ده چې زموږ همکار فیروزی عزیزی ورسره خبرې کړې دي، او دا راپور هم دغه په غږ پیلې کې نور تفصیل لاغې ورو چې څنګه دا کیسه رامنځته شوی.
د ننګرهار ولایت یو 19 کلن اوسیدونکی چې اوس په ختیځه حوزه کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو له مسؤلینو دی، وایي یو وخت د جمهوری نظام د کارکوونکو د وزلو لپاره ځانمرګي برید ته چمتو و. د چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. د غږ بدلولو په شرط آزادي رادیو سره په خبرو کې د طالبانو له لیکو سره د یو ځای کېدو په اړه وویل،
وسی په دې مسوډیا چې کال کې په ظاهري دي عمر بیا تمسکارو او لګیرم راغلی نو
دا زیاتوی چې له طالبانو سره د ځانمرګي بریدګرۍ روزنه ترلاسه کړې او نه یوازې د افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو پر ضد مخامخ جګړه کړې بلکې د داعش پر ضد هم جنګېدلای دی. خو د داونه ویل چې دا روزنه یې د چا لخوا او په کوم ځای کې ترلاسه کړې ده. دای ادعا کوي چې په تیرو جګړو کې د کورنۍ یولس غړي او خپلوانې د تیر جمهوري نظام د پوځیانو په بېلابېلو هوایي بمباریو کې وژل شوي او له همدې کبله یې د غچ اخیستلو په پار د هغوی پر ضد لسګونه بریدونه کړي دي. طالبانو نه یوازې د افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو پر ضد جګړه کړې بلکې پخوا یې د ډیری هغو خونړیو بریدونو مسؤلیت هم پر غاړه اخیستی دی چې د ښځو او کوچنیانو په ګډون سلګونه ملکي وګړي پکې وژل شوي دي. خو دغه طالب اوس وایي وروسته له هغې چې طالبان یو ځل بیا په افغانستان کې واک ته ورسېدل د هم ژوند ته مخه کړه او درس یې ووایه.
اشغال ختم شو، چاپی نشته، مهاجرت نشته، خپل وطن کې په آزاد فضا کې ژوند کوو.
د طالب دغه شان آزادي رادیو ته وویل چې اوس ګرځیدلای او په تیرو څلورو کلونو کې د پلازمینې کابل په ګډون داسې ولایتونو او ښارونو ته سفرونه کړي چې په تیرو شلو کلونو کې هیڅ کله نه ولیدلی. دای ټینګار کوي چې که څه هم د ټولو عامه وګړو په اړه یې منفي نظر نه درلود خو په خبره یې د پوځیانو په ګډون د بېلابېلو حکومتي او غیر حکومتي ادارو کارکوونکي چې ځینې یې له بهرنیانو سره کار کوه ورته دښمنان او حتی کافران ښکارېدل. خو اوس له خلکو سره تر راسه ورسه وروسته په هغه نظر نه دي. طالب له هغو خلکو سره د ناستې ولاړې خبره کوي چې د تیر جمهوري نظام برخه ول خو د ملګرو ملتونو بشري حقوقو سازمانونو او ګڼو نورو ادارو په دوامدار توګه راپورونه خبر کړي چې طالبانو پخوانی پوځیان، سیاستوال، خبريالان او د بیلابیلو کورنیو او نړیوالو ادارو کارکونکو وزلي تری تم کړي او یا زندانی کړي دي. خو طالبانو دا راپورونه رد کړي او خلکو سره د راسه درس خبره کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما یو نوې وړاندې په خپل نوي راپور کې وویل چې طالبانو په تیرو څلورو میاشتو کې و پخوانی سرتیری شکنجه او وزلې دي. د بشري حقوقو څار نړیوال سازمان د 2021 کال د راپور لمخې طالبانو د خپل حکومت رامنځته کېدو په یوازې لومړی یوني میاشت کې په غزنی، هلمند، کندهار او کندوز ولایتونو کې تر سلو زیات کسانو وزل او په دوی کې داسې خلک شامل و چې طالبانو ته تسلیم شوي یا طالبانو نیولي و. د راپور زیاته کړې چې د طالبانو مشرتابه د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو تسلیم شوي واحدونو غړو ته لارښوونه کړې وه چې نوملیکنه وکړي چې د خوندیتوب تضمین لیک ترلاسه کړي. خو د طالبانو ځواکونو له دغې نوملیکنې په استفادې هغوی نیولي او په ډېرې چټکۍ یا اعدام کړي او یا یې په زور ورک کړي دي او د دوی مړي یې خپل خپلوانو یا ګاونډیانو ته پریښي چې وایي مومي. دا طالب چې وایي اوس یې د تیر په پرتله نظر بدل شوی دی هیله څرګندوي چې افغان ښځو او نجونو ته د کار او زده کړو محدودیتونه زر تر زره لري او په خبره یې د اسلامي شریعت او افغاني کلتور په فضا کې ورته د پرمختګونو زمینه برابره سي. خو طالبانو په تیرو څلورو کلونو کې له بیا واکمنېدو وروسته میلیونونه نجونې په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو نیولې تر پوهنتونونو او حتی طبي انسټیټیوټونو کې له زده کړو راګرځولي. آن د کورسونو دروازې یې پر مخ ورتړلې او په ډېریو نادولتي او اکثرو دولتي ادارو کې د زرګونو ښځو پر کار بندیزونه لګولي دي. که څه هم د دې طالب په شان په افغانستان کې د 2021 کال د اګست پر 15مه د طالبانو طالبانو لبیا وکمنه دو وروسته د زرګونو طالب جنگیالیو زون په لوړه کچه بدل سو. لمورچالو او پټانځاینو دفترونو ته ورسیدل او اوس په زغروال یا مدرنو موټرو کې ګرځي، خو برعکس په خپلو محدودیتونو او ځینو تګلارو سره یې میلیونونه افغانان کډوالۍ ته اړ کړل چې په کور دننه هم له شدید بېوصلۍ سره مخامخ دي. او د دغه هیواد ډیری بنسټونه په ځانګړي ډول تعلیمي او روغتیایي سکتورونه اغیزمن سوي دي.